라디오.
라디오 아사디.
السلام علیکم سهار مو بخیر د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه غلست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان اتمه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 9 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دوبۍ کې د دوی له لوجستیکي مرکز څخه 15 تنه روغتیایي وسایل او تجهیزات کابل ته رسیدلي. د سازمان بیگانه وخت په یو بیان کې ویل دا روغتیایي وسایل او تجهیزات په زلزله ځپلو سیمو کې د هغو 400,000 کسانو لپاره دي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. ځینو روغتیایي ادارو په پکتیکا او خوست کې د تېرې چهارشنبې له زلزلې وروسته د کولرا په څیر د خطرناکو ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د هند اقلیتونو ملي کمیسیون د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت څخه په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د مذهبي مرکزونو د خوندیتوب په برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د کمیسیون پرون په یو بیان کې د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر څخه غوښتي دي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د مذهبي ځایونو پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د جون پر 13 په کابل کې د سکانو پر ګوردواره برید وشو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. محلي رسنیو پرون په بادغیس او تخار ولایتونو کې په دو ترافیکي پیښو کې د 4 کسانو د مړینې او د 11 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. رسنیو ویلي چې د بادغیس په بالامرغاب کې یو لنډ کروزر له سړک څخه اوښتی و چې 4 کسان یې مړه او 8 نور یې ټپیان کړل. او په یو بله پیښه کې په تخار ولایت کې یوه لارۍ له سړک څخه واوښته چې 3 کسان په دې پیښه کې ټپیان شول. ترکیه منلې ده چې په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې پر وړاندې له مخالفت خلاص واخلي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دې دوو هیوادونو په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کوله، خو د ټلواړې غړې ترکیه مخالفت کاوه. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو پرون وویل دا موافقه وروسته له هغه ترلاسه شوه چې د او د سویډن صدراعظم مګدالینا اندرسون پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزې له جوړېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل او هغه ګډه موافقه یې لاسلیک کړه چې له مخې دا درې هیوادونه له بهره د امنیتي ګواښ په صورت کې د یو بل پوره ملاتړ کوي. او متحده ایالاتونو پرون پر اویا شرکتونو او 29 کسانو چې د روستیک په نوم د روسیې دفاعي شرکت هم پکې شامل دی بندیزونه اعلان کړل. د دې بندیزونو هدف د وسلو د جوړولو او ځای پر ځای کولو په برخه کې د روسیې پر وړتیاو برید بلل شوی. د دې بندیزونو له مخې چې د امریکا د خزانې وزارت بیګا اعلان کړل د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز هم شامل دی. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن په یو بیان کې ویلي چې امریکا له خپلو شریکانو او متحدانو سره پر مسکو د نورو سختو بندیزونو لګولو ته ژمنه ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکي 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ پر بنسټ داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 16.9. هرات آسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 24.5. کندهار آسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 24.4. مزار شریف آسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 45.8. او جلال آباد هم آسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 43.8.
لازادی رادیو سهرنه خبری مجله اوری. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. واوري چې په کابل کې سبا احتمالا د طالبانو له حکومت څخه د ملاتړ لپاره د دینی عالمانو یوه لویه غونډه جوړیږي.
تر کوم اندازې پورې چې زه پوهیږم چې شخصي د خلکو سره ما خبرې کړې دي، هغوی ټول دا وایي چې د نظام تایید کوو.
امریکا له افغان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 55 میلیون ډالره بسپنه اعلان کړې. د طالبانو حکومت وایي زلزله ځپلو سیمو ته مرستې روانې دي.
د ټولو سیمو ته په اولیه مرستو کې خیمې او د ژوند د اړتیا اولنی توکي ټولو ته رسېدلي دي.
خو د خوست د سپیرې ولسوالۍ خلک د نورو مرستو غوښتنه کوي.
نړیوال نه د میشتا دغه پیغام دی چې میشتا د خوروک خیمه ډاکټر د هر څه میشتا ضرورت دی.
په شمالي وزیرستان کې د پولیو د واکسین پر کمپاین د وسلوالو په برید کې درې کسان وژل شوي. پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د بې درېغه صادراتو موضوع به په یوه مرکه کې وشاربو.
استخراج وروستۍ پروسه یې مخکې له استخراج د موږ ضرورت لرو چې تفحص وکړو، اکتشاف وکړو او اقتصادي مطالعات وکړو، تخنیکي مطالعات وکړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په دې خبري ټولګه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو لومړی موضوع ته تکل شوی چې کابل به سبا د طالبانو په بلنه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي. مخکې ویل شوی و چې دا غونډه د چهارشنبه په ورځ جوړیږي. دا چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو بحث کیږي او برخوال یې څنګه ټاکل شوی، طالبان ډیر معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. خو دې غونډې ته یو غوښتل شوی کس وایي چې په غونډه کې به د طالبانو د اوسني نظام د بقا موضوع مطرح شي. په دې اړه جزئیات عصمت سروان اوروي.
د طالبانو حکومت یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کوله تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې لپاره چمتووالی له څو ورځو راهیسې روان دی او دیني عالمان او مخور کسان پکې ګډون کوي. د کابل پولي تخنیک پوهنتون ویلي دي د دې غونډې له کبله به پوهنتون د چنګاښ یا سرطان له 15 تر 12 رخصت وي. مخکې راپور ورکړی شوی و چې دا غونډه به د چهارشنبه په ورځ جوړیږي، خو د طالبانو یوه سرچینه وایي غونډه پنجشنبه ته پلان شوې ده. راپورونه وایي د دې غونډې لپاره له هرې ولسوالۍ درې کسان غوښتل شوي چې دوه یې دیني عالمان او بل یې مخور دی، او هغه هم تر ډېره هغه کسان دي چې له طالبانو سره خواخوږي لري. د ګډونوالو شمیر شاوخوا 3000 شول شوی دی او ځینو سرچینو ویلي غونډه به درې ورځې دوام کوي. په وروستۍ ورځ به د غونډې پریکړه لیک هم خپور شي. دا چې په دې غونډه کې به په مشخص ډول پر کومو مسئلو بحث کیږي، ایجنډا یې څه ده او څومره وخت به دوام کوي، طالبانو له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. خو د مولوي عبدالهادي حماد په نوم د کندهار یو دینی عالم چې دې غونډې ته بلل شوی وایي ممکن په غونډه کې د طالبانو د اوسني نظام د بقا مسئله مطرح شي.
فعام ډول داسې ښکاري چې دا یو مشورتي غونډه ده. نو د مشورې اړخ تر کومه اندازې پورې چې زه پوهیږم، په مجموع کې چې شخصي د خلکو سره ما خبرې کړې دي یا ګډونوال دي، هغوی ټول دا وایي چې د نظام تایید کوو، نظام بدیل نه لري. البته د اصلاح لپاره کېدای شي ځینې ملګري پیشنهادونه، نظریات او داسې نور ولري.
د طالبانو یو ویندوی زبیح الله مجاهد تیره دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلی وو عالمانو او افغانانو له زیاتې مودې د دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو غوښتنه درلوده. د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا د برخې مرستیال مشي هیدر بار ویلي له ښځو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د ښځو حقونو او اقلیتونو ته د طالبانو نژمن کیاشي. په همدې حال کې د مقاومت جبهه چې مشي احمد مسعود کوي پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې غونډې ګډونوال ټول د طالبانو پلویان دي چې د افغانانو استازي توپ نشي کولای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
متحده ایالاتونو په افغانستان کې د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره د 55 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بسپنه اعلان کړي. د تیرې چهارشنبه په زلزله کې چې تر ډیره یې په پکتیکا ولایت کې ویجاړي پیښه کړه، تر زرو زیات کسان مړه او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې دوی د بشري مرستو د ویش لړۍ چټکه کړې ده. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلزلې تر پیښېدو وروسته ولسمشر جو بایدن د دغې طبیعي فاجعې د بیړنیو اړتیاو ارزونه وکړه چې بلاخره د 55 میلیون ډالرو په ارزښت زلزله ځپلو افغانانو ته د نورو بشري مرستو پریکړه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لارې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې وروستۍ طبیعي فاجعه کې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي. د اعلامیه له مخې له دې سره له تیر کال راهیسې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو اندازه 104 میلیون ډالرو ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان تیره دوشنبه په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 1,000 تنه او د ټپیانو 2,909 تنه ښودلې دی. په دې زلزله کې تر 3,500 د زیاتو کورونو د بشپړ یا قسمي تخریب راپور هم ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د وروستۍ مرګونو زلزلې په مړو کې لږ تر لږه 1,550 او په ټپیانو کې 2,500 ماشومان هم شامل دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو مسؤل مولوي محمد نسیم حقانی وایي زلزله ځپلو ته تر اوسه زیاتې بشري مرستې رسېدلې او نورې پر لار دي.
پکتیکا ولایت، ګیان، برمل ولسوالۍ، همداسې د خوست فری ولسوالۍ، د ټولو سیمو ته مرستې رسېدلې دي چې په اولیه مرستو کې خیمې او د ژوند د اړتیا ولنې توکي هغوی ټولو ته رسېدلې دي. اوس هم په هغه سیمه کې د توزیع لړۍ جریان لري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغیزمنې شوې ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې تیره دوشنبه یې خپور کړی لیکلي هلته ماشومان، نجونې او ښځې لا هم له بشپړو روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. تر دې مخکې ځینو سازمانونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا په څیر د ځینو خطرناکو ساري ناروغیو د خپرېدو په باب هم اندېښنه ښودلې ده.
په همدې حال کې د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي له نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي. د سپیرې ولسوالۍ هم د پکتیکا ولایت د برمل او ګیانې ولسوالۍ په څیر زلزلې ځپلې ده. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې زلزلې هر څه ترې اخیستي دي او دوی اوس خوړو، درملو او نورو شیانو ته اړتیا لري.
د خوست د سپیرې د زلزله ځپلې ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې دوی سره د مرستې ډېرې شي. دوی وایي د جون د 22مې په زلزله کې له ځاني زیانونو سربیره کورونه په بشپړ ډول وران شوي. د سپیرې اوسیدونکي اسدالله اسد آزادۍ راډیو ته وویل د دوی سیمې ته غځېدلې لارې، ښوونځي، کلینیکونه، جوماتونه او دا هر څه له منځه تللي دي.
نړیوالې نه دې میشته دغه پیغام دی چې میشته د خوروک خیمه، ډاکټر، د هر څه شمشته ضرورت دی.
د سپیر یو بل اوسیدونکي الاس خان ویل دوی سره کېدونکي مرستې لږې دي او ضروري اړتیاوې یې نشي پوره کولی.
دا مرسته د مشکا پینو دو په کچه د شپږ میاشتې پرې مشته رسوي کپینو دو امیش په یو وکر نشل سلکه خرڅه شوي دو امیش سعیدون وسول امیش سرانجیرون وسولو هر څه شي بس په میز نورغای ټوله نړۍ نه د اسلامي غوړي د ټولو انسانونو نه د میش غوړي چې مشته مرسته رسوي مشته ډېر غټ تکلیف رغولای دی خپل خاک ته مشتر ورسیږي لږ دی د پار سره او کوڅه د خلک بردر زور سی خلته به سوای دی غرق دی.
بل لوري ته هغه مسؤلین چې د ولایتي ادارې لخوا د سپیری پولیسوالۍ کې د مرستو ویش او تنظیم په برخه کې کار کوي د یاد سیمې د زیانګالو غوښتنې پر ځای بودی وایي د اوښتو زیانونو پرتله دا مرستې ډېرې کمې دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست یو مسؤل نور محمد آریان وویل
د نړیوالو او محلي مؤسساتو څخه مې هیله غوښتنه دغه ده چې دغه مرستې دوی لپاره کمې دي، تلفات ډېره وخت دي، کلی په زرهاو دی، دلته مؤسسات چې څراوړي یعنی په لسګونه یا په سلګونه دي. نو غوښتنه مې د دوی د نړیوالو محلي مؤسساتو څخه دغه ده چې مرستې لا هم ډېرې کړي ځکه دلته خلک ډېر ځپلي شوي دي، مرستې څه نه څه کمې دي.
د خوست روغتیایي چارواکو ویلي چې د جون په 22مه د دې ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې د شوي زلزلې له کبله 6 تنه مړه شوي او 1,340 تنه ټپیان شوي دي. د یاد زلزلې زیات زیان د پکتیکا د ګیان او برمل په ولسوالۍ کې و چې له مالي زیانونو سربیره د دې دواړو ولسوالیو 2,500 اوسیدونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شئ.
ل آزادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې هڅه کوي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې پرون تاجکستان ته د سفر پر مهال وکړې. پوتین یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او د ده په وینا روسیه غواړي چې په افغانستان کې ټولې قومي ډلې د طالبانو په حکومت کې شاملې وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین دغه خبرې پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د کتنې پر مهال وکړې. تاجکستان چې د روسیې یو پوځي اډه پکې ده له افغانستان سره چې څه کم کال مخکې ورباندې طالبانو بیا ولکه ټینګه کړه ګډه پوله لري. وروسته له هغې چې طالبانو په افغانستان کې پر قدرت ولکه ټینګه کړه تاجکستان په وار وار په خپله خاوره کې د افراطي کړیو د نفوذ پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. پوتین د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې وویل هیواد په افغانستان کې د وضعیت د عادي کېدو لپاره هر ممکنه هڅه کوي او د ده په وینا له طالبانو سره د اړیکو په ټینګولو سره غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د هغوی افراطي ډلو په وړاندې به ګډه مبارزه کیږي چې د سیمې امن ته خطر پېښوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو وار بیا په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ده په وینا د ټولو قومي ډلو استازیتوب وکړای سي. روسیې او تاجکستان تر دې مخکې د افغانستان پولې ته څیرمه د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښوولې وه. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندري رودینکو ویلي و چې د افغانستان په شمالي سرحداتو کې وضعیت اندېښمن دی. داعش ډلې د غویي یا سور میاشتې پر 22مه ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې یې د تاجکستان لوري ته راکټونه ویشتلي دي. خو د تاجکستان حکومت هغه وخت ویلي و چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ له جګړې وروسته ځینې توغندي په تصادفي ډول د تاجکستان په قلمرو کې لګېدلې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس زیاتوي که څه هم روسیا طالبان یو تروریستي ډله ګڼي خو طالبانو په مسکو کې د افغانستان سفارت خپل استازي لیږلې او د طالبانو هیات د سنت پیټرزبرګ په نړیوال اقتصادي غونډه کې هم ګډون کړی وو.
په راپور کې مو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څرګندونې واورېدې چې وایي هیواد یې هڅه کوي د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګ کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل غواړي. قدرمن اوریدونکو دا او د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر وېبپاڼه وګورئ ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د وېبپاڼې پته ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په شمالي وزیرستان کې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین پر مهال د وسلوالو په برید کې دوه پولیس او د واکسین د کمپاین یو غړی وژل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو یو چارواکي عزیز الله ویلي دي چې په دې برید کې یو لاروی هم ټپي شوی. د نوموړي په وینا برید کوونکي چې پر موټر سایکل سپاره ول سیمې په تیښته بریالي شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پیښې پکې شته. له اپریل میاشتې راهیسې په پاکستان کې د پولیو یولس پیښې موندل شوي چې واړه په شمالي وزیرستان کې وي. دا پیښه یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د پاکستان حکومت د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړ. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. قدرمنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس څو لنډ خبرونه. ملګرو ملتونو پرون په مراکش کې د لږ تر لږه درویشتو کسانو د مړینې په اړه د بې پرې څیړنو غوښتنه وکړه. دا کسان په هغو 2000 پناه غوښتونکو کې شامل وو چې تیره جمعه له مراکش څخه اسپانیا ته د اوښتو هڅه کوله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندې پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل ملګري ملتونه له مراکش او اسپانیا غواړي چې ډاډمن او بې پرې تحقیقات وکړي. او د کولمبیا د جنوب لویدیس په یو زندان کې د بلوا پر مهال اور لګیدلی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 150 کسان مړه او لشلو زیات نور ټپیان شوي. د کولمبیا د زندانونو ملي اداره وایي پیښه پر ځای وخت د سه شنبې په سهار شوي. چارواکي وایي پیښه هغه مهال وشوه چې بلواګرو زندانیانو د پولیسو د پرمختګ د مخنیوي لپاره اورونه بل کړل. د کولمبیا چارواکي وایي په پیښه کې 150 بندیان مړه او 24 نور ټپیان شول. پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د لیکت په اړه د پاکستان د صدر اعظم تر تازه څرګندونو وروسته د طالبانو حکومت د ډبرو د سکرو د بیې د لوړېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د ډبرو د سکرو د هر ټن بیه یې له نوي ډالرو څخه 200 ته لوړه کړې ده. د وزارت همداراز ویلي هغه شرکتونه چې دا سکاره بهر ته صادروي باید په سلو کې 30 ګمرکي محصول هم ورکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې د افغانستان د ډبرو د سکرو په انتقال کې د نور نظم یادونه وکړه او ویل چې دا واردات به کرار کرار زیات شي او په نتیجه کې به پاکستان په کال کې څه باندې 2 میلیارد ډالر سپما وکړي. زما همکار د قانونو او پټرولیم وزارت له پخوانی ویان عبدالقدیر متفی سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د ډبرو د سکرو د قانونو د سپړلو او پاکستان ته د هغو د بیدریغه صادرولو په اړه د هغه نظر پوښتلی.
د افغانستان په استخراجي صنعتي سکتور کې ډبر سکاره په مختلفو ولایتونو کې تثبیت شوي ذخایر دي چې د ریسوف او شمال کې په ځینو سیمو کې ډېر ښه کوالټي ډبر سکاره لرو چې عمدتاً د انرژي په تولید کې او د سوخت موادو په حیث ترې په مختلفو سکتورونو کې ګټه اخیستل کېدای شي. د استخراج بحث چې کله مطرح شي دا وروستۍ پروسه ای مخکې له استخراج د موږ ضرورت لرو چې تفحص وکړو، اکتشاف وکړو او اقتصادي مطالعات وکړو، تخنیکي مطالعات وکړو او د استخراج په نوو معنی بحث وشي چې کوم ډول وسایل استخراج ته استفاده کیږي. که چیرې ابتدایي وسایل استفاده شي او یا بدریغه توګه معنی خود سره کیندنی وشي دا په خپل ذات کې جانبي عوارض لزان سره لري، لکه محیط زیستی مسله را پیدا کوي، همداشان کان ته تاوان رسیږي. مثلا تاسو د یو قیمت اندازه شوی قیمت په اساس باندې استخراج کوي او تخریب عمدتاً استخراج او تخریبي پروسه ده، نو تخریب وروسته ډیر مشکلات پیدا کوي او کان ته هم صدمه رسوي.
بل یو چلوونکی وایي چې د ورځې 6000 لاري یوازې د تثبیت کړي چې پاکستان ته د ډبرو سکاره لیږدوي، دا څه زیانونه لري د قانونو دغه استخراج او په زیاته پیمانه پاکستان ته لیږدول؟
که بحث دی پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو وشي دا زموږ لپاره اقتصادي ګټې نه لري، چون هغوی همدغه ډبر سکره په مختلفو سکتورونو کې خصوصا د انرژي په تولید کې ترې ګټه اخلي. موږ خپله په افغانستان کې د سیمنټو تولیدي ظرفیتونه لرو، لکه په سمنګان، په جبل سراج، په کندهار کې موږ د سیمنټو تولیدي ظرفیتونه لرو چې موږ کولای شو سیمنټ د ډبرو سکرو د انرژي نه استخراج کو او عمدتاً لتری ګټه واخلو. بحث اساسی دا ده چې استخراج اخره پروسه ده، استخراج نمخ کی هغه باید چې اقتصادي دي، تخنیکی دي، حقوقی دي، هغه باید مشخصه توګه معنی وڅیړل شي، چون په غټه کې مونږ اقتصاد ته تاوان رسي. کوم څومره هم اوس اوایت تر لاسه کو دغه اوایت چیرې مصرفيږي، د دې لپاره مشخص میکانیزم موجود نه دی.
د افغانستان د پخوانی حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر متفی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې او دا هم پر همدې موضوع. قدرمن اوریدونکو، ستاسو نظریات په غږیزو پیغامونو کې.
نوم می عبدالسماد ده، نیمروز ولایت څخه تماس کوم. د ډبر سکرو رابطه کې زما نظر دا ده چې ډبر سکره امارات اسلامي پاکستان ته بیخي په نیمه بیه څه چې خوشي ورکي، تون 25 ډالر باندې ورکی چې تقریبا هغه په کال لار اچي ناچیز قیمت ده، در حال کې جهانی نرخ 350 ډالر فی ټن نه ډیر. او جالب دا ده چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقې د افغانستان سکرو له طریقې موږ د کال 2 میلیارد ډالر ګټه کوو، در حال کې چې د افغانستان ټول اوایت چې طالبان ټولې په کال کې 2 میلیارد ډالر نه کیږي. نو دوی ته ډیر د شرم خبره ده، د افسوس خبره ده.
مصطفی احمد زای چابا شریف چې کومه موضوع ویلې دا د دوی لپاره ډېره ګټوره ده، ځکه په افغانستان کې یو ټن سکاره په 15 ډالره په پاکستان کې په 168 ډالر او په نړیوال بازار کې په 330 امریکایي ډالر تمامېږي. نو دا د پاکستان د اقتصاد لپاره یو مثبت ګام ده او ښه چانس ده، ځکه دوی اوس دې نه استفاده کوي، راتلونکي نه ډارېږي چې دا چانس له لاسه ورنه کړي. او بد وختانه چې په دې کې زمونږ د حکومت سل په سل لاسته پکې
ډبر سکرو باندې چې کوم دغه ده کلدارو باندې معامله کی د افغانستان لپاره تاوان ده. ښه خبر ده چې په افغانۍ او ډالرو باندې راکړه ورکړه وشي.
مال مد بلخ ولایت نه مې در سره خپل نظر شریکوم. پاکستان چې کومه خبر کړې ده چې موږ به افغانستان سره افغانستان سکاره په کلدار اخلو، نو ده د افغانستان لپاره د افغانۍ ارزښت ټیټي او په مقابل کې د کلدار ارزښت چیږي. نو په دې حالت کې د موږ نورې معاملې سختې.
عبدالحمید مبارز جام د پکتیا ولایت څخه زما نظر خدا ده چې د افغانستان د ډبرو سکاره چې کوم دي دا د افغانستان دننه پروسس شي او پاکستان ته دینه انتقالږي. اگر که شهباز شریف دې ته هر څومره لیوالتیا ښودلی ده، خو زما نظر دا ده چې هغه دې په افغانستان کې دننه پروسس شي او خارجي هیوادو ته دینه ځي، ځکه د اقتصاد د نظره خام مواد خارجي هیوادونو ته تګ د افغانستان یا د نورو هیوادونو په تاوان ده. باید همدلته پروسس شي تر څو بیه لوړه او یو په دوه چنده در چنده شي.
فضل الدین افغان یم د کابل نه. قانون د موږ ملي شتمنۍ ده او ملي ارزښت ده، او د دغو شتمنۍ چې اوس په کلدارو باندې پلورل کېږي دا به یو ملي خیانت وي د خپل هیواد سره. نو که چېرته دغه هغو قانون باندې ولاړ شي چې افغانستان د پلور په برخه کې لري، هر کان چې ښکل کېږي او په نړیوالو باندې پلورل کېږي په هغه قانون په اساس که وشي دا به ډېره ښه وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د هم دلوی دیتس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه. د برتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د زلزلې په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼې د یو کلن ماشوم سعید الله عکس خپور کړی چې له خپلې مخپټې مور سره د روغتون پر کټ پروت دی. د چنګاښ د لومړۍ نیټې په سهار د افغانستان په ختیځ کې یوې سختې زلزلې د پکتیکا ولایت په دوو ولسوالیو ګیانې او برمل او د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې له زرو زیات کسان ووژل او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. د ټایمز د راپور له مخې سعیدالله په زلزله کې ټپي شوی او پښته یې ماتې شوي دي. ورځپاڼه د دې ماشوم د کورنۍ د غړو له قوله لیکي چې وایي د سعیدالله ژغورنه یوه معجزه وه. د ټایمز د مطلب عنوان همدا دی چې په افغانستان کې د زلزلې په ګډوډۍ کې د ډیرو لږو کسانو د ژغورل کېدو معجزه پیښیږي. په مطلب کې راغلی دی چې د سعید الله پلار هم مخکې تر دې چې خپل زوی وژغوري تر خاورو لاندې و، خو وروسته یې د کور د کنډوالو په خاورو کې په لاسونو د زوی لاټه پیل کړه. ورځپاڼې د سعید الله د انۍ خبرې راخیستې دي چې وایي نوموړی 2 ساعته تر خاورو لاندې و او چې پلار یې راویسته نو بې سده و. هغې ټایمز ته ویلي دي چې دوی فکر کاوه ماشوم یې مړ شوی دی. ټایمز لیکي چې سعیدالله خو وژغورل شو، خو د هغه هیواد لپاره چې لا د مخه له بحران سره مخامخ دی دا مصیبت چې زرګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل ډېر لوی دی. ډیپلومات خپرونې په یو مطلب کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته کتنه کړې. خپرونه لیکي که څه هم په افغانستان کې دننه وضعیت ډیر خراب دی، خو د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په تیره په ایران او پاکستان کې د میلیونونو افغان کډوالو وضعیت ته هم باید پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په دې دوه هیوادونو کې د راجستر شویو افغان کډوالو شمیر 21 لکه دی، خو د هغو افغانانو شمیر چې اسناد نه لري 4 میلیونو ته رسیږي. د خبرونې په وینا دا شمیر د ناروې له ټول نفوس څخه هم زیات دی. ډیپلومات پوښتنه کوي آیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو سره د مرستې په برخه کې کافي اقدامات کوي، او لاندې لیکي چې ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره په وروستیو کلونو کې ځینې مثبتې پالیسۍ جوړې کړي دي. خپرونه د ایران په ښوونځیو کې هم د راجستر شویو او هم د غیر قانوني افغان کډوالو د ماشومانو منل د مثال په توګه یادوي. په پاکستان کې هم افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي. خبرونه د مطلب په وروستۍ برخه کې خپلې سپارښتنې کتار کړې دي او لیکي چې نړیواله ټولنه له هر څه مخکې باید د کوربه هیوادونو په ملګرتیا او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري او د مهاجرت د نړیوال سازمان په مرسته له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره ګډ اهداف وټاکي او واضح اقدام وکړي. ډیپلوماټ د نورو سپارښتنو ترڅنګ همدار از غواړي چې په دواړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې فضا پراخه شي. خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه باید ډاډمنه او په خپله خوښه وي او له راستنېدونکو سره باید مرستې وشي.